السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په روان نیم سات کې دا هم اوري چې ایراني چارواکي وایي لویدیځ د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د نورو راپورونو جزئیات هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
په کندهار، بادغیس، غور او فراه ولایتونو کې د بیلابیلو امنیتي پیښو په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ په روسیه کې د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. او متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې B-25 بم غورځوونکې الوتکې قطر ته رسیدلې. په کندهار کې په دوو جلا جلا چاودنو او یو لړن خطو کې اتلس وسلوال، پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي. همدارنګه چارواکي وایي په دې پیښو کې پنځلس وسلوال، دوه تنه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سرچینې په وینا دغه جګړې تر سهاره دوام وکړ چې پر مهال یې اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي، پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي. بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې پر یو موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې لږ تر لږه دوه ملکیانې وژلي او یوې ټپي کړې.
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یوه اراده لوکسل موټر باندې چسپکي ماین مښتی و، چاودنه یې کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي. ویل کېږي چې دا پخوانی قومندان سراجي قومندان سید محمد د کان مدی د هغه زامن ور.
دغه راز نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې په یو کور کې د چاودنې له امله درې کسان ټپیان شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې، خو په عین وخت کې وې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوګو چاودیدونکو توکو له امله شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو پنځلس سرتېري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي. دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ییز چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته کړې. د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او شپږ د ملي اردو سرتېري د طالبانو لخوا اسیران شوي هم دي. د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې شپاړس افغان سرتېري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي په دې بریدونو کې د دیرش افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې پنځه وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته وویل فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور سیمه ییز قمندان وژل شوي او پنځه نور وسلوال ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان همدارنګه د دې ولایت په ساغر ولسوالۍ کې هم د څلور طالبانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. اخوا په فراه ولایت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې رئیس عبدالرؤوف په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویل پر نوموړي نن غرمه د فراه ښار کې یو شمیر ناڅرګندو موټر سایکل سپرو ډزې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې B-25 بم غورځوونکې الوتکې قطر ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګندو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې په قطر کې د العدید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځې آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ویلي وه د ابراهیم لینکلن په نوم الوتک لیږدونکي بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي. دا بیړۍ د فارس خلیج په لور لاره کې په مصر کې د سویز له کانال څخه تېره شوې ده. او د امریکا او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د می په 14 او 14 روسیه ته د سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندی مورګان اورټاکس د جمعې په ورځ په یوې بیانیه کې وویل د پوتین او لاوروف سره به د پمپیو خبرې د روسیې د تور سمندرګي په تفریح خار سوچي کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا درې واړه چارواکي به په ټولو هغه دواړخیزو او څوړخیزو ننګونو چې روسیه او امریکا ورسره مخ دي بحث وکړي. ټاکل شوی دا چې پمپیو د می په 14 مسکو ته ورسیږي او هلته به د امریکا د سفارت له کارکونکو او امریکایي سوداګرو سره وګوري. او د تونس د دولتي خبري اژانس د ریپورت لمخي لک تر لګه اویا کډوال دغلته د تونس په سواحلو کې د قاچاقي تک پر مهال ډوب شوی دی. شپاړس د دوی څخه ژغورل شوی دی. په دې اړه باندې لا خبر تازه دی، وروسته به نور معلومات خبره شي.
ل اجمل انڅخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې علي شورا وی اوس چې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د شپږم دور مذاکرات پای ته رسیدلی، وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د خبرو د اوږدوالي مختلف علتونه دي.
خلیلزاد هم چې واقعاً امریکا په دې باندې بدنګران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم راتلونکې یوې میاشت پورې کابل ته ستون شي. آیا دوستم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي، کار به وکړي او یا به د ولسمشر غنی تر څنګ پاتې شي؟ په دې اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده.
ډېر ولسوالیو کې بالکل خزینه ښوونځی سره شته نه دی. که په دې باندې کار وشي کچېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته. بېسواد
ایراني چارواکي وایي لویدیز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په فراه کې بیا معلولین شکایت لري چې تنخواګانې پر وخت نه رسیږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې هیله مند څو د سولې په وو پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بښونکي ګڼي او وایي چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له ورستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې ګټوري وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکي ووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابره شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان پلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نوې هم ام ضرورت وه مهیله وه هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکرات او غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. ښاغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات توکي به خبري حل فصل شي. بخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کیږي ان شاء الله، او خبره به په وو پرا کې کېدلای شي چې حل او فصل سلته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
د ناجیه صاحبۍ په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رسېدلی چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر شي او د سولې پروسه چټکه شي. په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو هم پای ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي په خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی، طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي دي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
ښاغلی خلیلزاد چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمنې درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره مس موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسله به یو ځای کېږي، یو شی باندې نه کوو. نو ځکه دا خبره ډېر ځکه تورانی کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې د دوی زړه تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدلی په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځان ته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خواته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی اشه د لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیانو باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زر یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ذینفه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید دغه یو تکتیک دی چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دې جګړې ته بس زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره مرته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره شي کولای شئ فشار راوړئ، د تر څو پورې پسلغه امتیاز لاسراولی او زیات امتیاز لاسراولی چې متاسفانه د یو صحیح تاکتیک نه دی. دغه یو تاکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې دا هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم همدغه دی چې دا تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړې؟
بالکل، یعنی خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باید نگرانې وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېره قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظم کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې پسلغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله، او میرمن کروخیل روسي پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالکو لاس ته ونډلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون د شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلا په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو په دې باندې به فشار وي چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راسي چې د ځینو ممالکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وای په داسې ځایونو کې وای شاید دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د خبرو د افغانستان د سولې د پروسې پړمو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره واورېدل.
ازادي راډیو لوونه تروو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په اف ام 7.5 سپا په کابل او لوی خارون کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ایرانی چارواکي وی لویدیز دی د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو مسؤل وزیر دغه تازه سرګندونې خبرې کړې دي چې وای د افغانانو د ډیرو کډاونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس یې باید د کډوالو پر وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد څخه وباسي. تفصیل لفری با ظاهر اورو.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښوده چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړی وي. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیه ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو 30 کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي، خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچی په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې پر ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. دې خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه ډیرې دندې د افغانانو لخوا اشغال سوي دي او په دې سره هر کال له ایران نه تر 5 میلیارده یورو باسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هیواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او په خبره یې د افغان کډوالو ایستل یې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوي لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچی د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی او له څه مودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوزیان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې څرګندېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته رستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالعبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به بیا هم د ولسمشر غنی تر څنګ پاتې شي. نور حال د ناجي صاحب په رپورټ کې ورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پر اتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لوري هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. هڅه مو وکړه سو په دې تړاو د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنی اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سیدی وایي
هغو ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي، ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدلئ. ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې نجونې اکثره خپلې زده کړې په نیمای کې پرېږدي. له جلال آباد نه پرې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه ښوونکي نه وي هلته نجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
ګمه پوری اجازه مور دړي رسخت باندې ورکول کیږي، خو شپګمه پوری در چې وي هغه نه پزورته بالکل اجازه نه ورکي. ان عامه په هوا ډیر زیات کم دی او غټه غوښتنه زموږ دا چې په ډیرو لسوالیو کې بالکل خزینه خونځي سرشته نه دی. کبه دی باندې کارو شو همدام داسې په کچیر تم داسې پاتې شي نو دا راتلونکي زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته بي سواده پاتې کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه خونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته په کتو درشتل نه د خزینه خونکو برخه خالی ده.
پک دیرش فیصده خزینه زده کوونکو ته یوازې 13% خزینه خونکو تدریس کوي او دا یو غټه ستونزه ده. د ننګرهار پولیس بهیر کې او اکثره خزینه نجونې د اوم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرېږدي یو علت دا دی چې خزینه خونکو نشته.
خغلی حسیب وایي دې ستونزې ته د رسیدنې په خاطر د خزینه خونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې دې سره به تر یو بریده د خزینه خونکو تشه ډکه شي.
دغه کمبود د لمنځه وړلو په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د خزینه خونکو لپاره د دارو معلمین زده کړو سهولت برابر کړ په خوګیانو کامې او په هس کامې نه کې تر څو وتوانی په دغه ساحو کې د خزینه خونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي خونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خونکو استخدام ته شوی و، خو اړتیاوی لا هم نه دي پوره شوی. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. امریکا اعلان کړی چې د مایل لسمینیټي یعنی نن څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر پر ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له لسخه 25% پورې لوړوي. چین وایي متقابل اقدام به وکړي. فریبا ظاهر په رپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگتن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي، د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پرېکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10% تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغېزمن شوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشینی ښودلې او د متقبل اقدام ګواښ کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هېواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هېواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدراعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نهم نیټه پیل سوې او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرایستلو لاس نه وی اخیستی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سبا په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو زموږ د نن ورځې د خبرونه ورستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کړ.